السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله الدین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې. خو په لنډه خبری برخه کې به واورئ چې د طالبانو پلاوی په دوحه کې پلی دو کتو بوختی. د طالبانو د واکمنۍ ټیک شپږ میاشتې ووتې. په دې موده کې طالبان خپل حکومت لاسته راوړنو ډک بولي، خو ستا داسې شکایتونه چې وایي طالبانو په افغانستان کې د ډیری کسانو په ځانګړې توګه د ښځو حقونه نه دي ورکړي. دا لنډه خبری برخه وروسته راځي، خو اوس خبرونه په خبرونو پیلوو. د طالبانو حکومت امریکا ته خبرداري ورکړي چې د کنګل شوې شتمنۍ په اړه خپله پریکړه وانخلي، له دې هیواد سره به پر خپلې پالیسۍ له سره غور وکړي. طالبانو تیر ماښام په یو خبر پاڼه کې وویل د امریکا ولسمشر جو بایدن غواړي چې په خپل سر د افغانستان شتمنۍ تصرف کړي. نن د سلواغې شپږمه له افغانستان د پخواني شوروي پوځ د وتلو له 3.5 کلیزې سره برابره ده. طالبان حکومت اعلان کړی چې د شوروي ځواکونو د ماتې او له افغانستانه د وتلو په خاطر دا ورځ په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي ده. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کووید-19 ناروغۍ له امله 15 تنه مړه شوي. د افغانستان د فوټسال تر 19 کلنو کم عمره لوبډله نن سه شنبه له تاجکستان سره لوبه کوي. د دوی لوبه د منځنۍ آسیا د فورسال د اتلولۍ جام په لړ کې ترسره کیږي. او روسیې لیوالتیا ښودلې چې د اوکران پر سر د کړکېچ د کمولو په اړه له لویدیځ سره خبرو ته دوام ورکوي. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس کیف ته د سفر پر مهال ویلي وو چې له اوکراین سره په سرحدي سیمو کې د روسیې د پوځیانو د ځای پر ځای کېدو لپاره هیڅ معقوله توجیه نشته. مګرګله ازادۍ رادیو نه اوري کولای سید دغه خبرونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه ولولې. ادرس دی azadiradio.com. د دغه خبرونه په خبری برخه کې به اوري چې د طالبانو یو جکپورې پلاوی په قطر کې دی، او له اروپای چارواکو او خلیجی هیوادونو سره د لیدو کتو لړۍ دوام لري. تفصیل احمد تکل اوروي.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر قطر ته تللی، او هلته د اروپای ټولنې او عربي هیوادونو له چارواکو سره د لیدنو لړۍ پیل کړې ده. د راپورونو له مخې امیر خان متقی هڅه کوي چې د دې غونډو په ترڅ کې افغانستان ته د بشري مرستو د جلبولو هڅه وکړي. د برتانیا د حکومت یو ویاند په دوحه کې د فرانسې خبری اژانس ته ویلي دي چې د دوی مسؤلین له طالب چارواکو سره عملی خبرو ته دوام ورکوي، څو د افغان ولس سره ژمنې پر ځای پاتې وي. دغه چارواکي چې د نوم نه ښودلو په شرط خبرې کولې وویل برتانیا پخوا هم په افغانستان کې د بشري حقونو او په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو په اړه خپله جدي اندېښنه له طالب چارواکو سره شریکه کړې او دې کار ته به دوام ورکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل ویلي چې په دوحه کې یې له اروپایي چارواکو او د خلیج د هیوادونو له چارواکو سره پر یو شمیر مهمو مسایلو خبرې کړي.
غونډه چې لا هم جریان لري، تر دې مهاله په سیاسي او اقتصادي اړیکو، د بشري مرستو پر زیاتوالي، رسونه، شفافیت او د سهولتونو پر رامنځته کولو خبرې وشوې.
په دوحه کې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر او مل پلاوی ناسته داسې مهال له لویدیځو ډیپلوماتانو او عربي چارواکو سره پیل شوي چې د طالبانو له واکمنۍ څخه شپږ میاشتې تیریږي. په دې موده کې هیڅ هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په افغانستان کې د بشري حقونو، په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته درناوی او د ټول شموله حکومت رامنځته کول د طالبانو له حکومت سره د نړیوالو د تعامل له مهمو شرایطو ګڼل کیږي. طالبان وایي چې د دوی حکومت ټول شموله دی او ښځو او نجونو ته د شریعت له مخې د کار او زده کړې حق ورکوي.
بلورته د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ادعا کوي چې د پوځ د جوړولو په برخه کې مهم پرمختګونه لري. مولا محمد یعقوب مجاهد د افغانستان له ملي ټلویزیون سره دا مرکه کړې چې د مرکې پر اساس صفی الله سانگزی د راپور چمتو کړی دی.
د طالبانو د واکمنۍ شپږ میاشتې پوره شوې. د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد ادعا کوي چې په دې موده کې ګڼې لاسته راوړنې کړي. له هغې ډلې د دب خبره د اردو د جوړولو په تړاو پرمختګونه شوي. هغه د افغانستان له دولتي ټلویزیون سره په یو مفصله مرکه کې چې د دوشنبه په شپه خبره شوه وویل
موږ څلويش تیارې هلیکوپټر او د نورې تیارې جوړ کړې دي پالې کړې مو دي لس تیارې د په حالت کار لاندې دي یعنی دا پرمختګ سوی دي تر لس زره پورې اردو ځواکونه موږ روزلې دي نیوي دا پرمختګ سوی دي او کم سپتنام چې موږ کاوه د اردو لپاره تقریبا اتیا زره تر رسیدلې دي
د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر زیاته کړه چې دوی د یو سلو لس زره کسیزې نوې اردو په جوړولو لګیا دي داسې پوځ چې د ده په خبره د چا په مرستو به متکي نه وي هغه ونه ویل چې څنګه به د دې اردو مصارف پوره کوي ځکه له افغانستان په تیره بیا د طالبانو له حکومت سره ګڼې بهرنۍ مرستې په ځانګړې توګه د امریکا همکارۍ او مرستې درېدلې دي ملا یعقوب وویل د افغانستان د پخوانۍ اردو د پوځي وسایطو او الوتکو د راستنولو لپاره له ډیپلوماتیکو لارو هڅې کوي کله چې د 2021 کال د اګست 15مه طالبان کابل ته ننوتل او د محمد اشرف غنی په مشرۍ جمهوري حکومت وپرځېد ګڼ شمېر هلیکوپټرې ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا منځنۍ آسیا ته ولاړې امریکا حکومت طالبانو ته د دې هلیکوپټرو له ورستنولو سره مخالفت کړی د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د افغانستان مخکینی پوځ چې کلونه کلونه پرې میلیاردونه ډالره لګښتو شو سره وپاشل شو د طالبانو حکومت په دې هم تورن شوی چې د واکمنۍ راهیسې د پخواني پوځ تر سلو پورې زیات غړي وژلي دغه تورونه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش په یو لیک او د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ په یو مخکینی راپور کې یاد شوی خود طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد دا ادعا ورات کړی او ویل دمګړې دفاع وزارت کې د پخوانی نظام تر 90 سلنه غړي کار کوي او څوک پرې کار نه لري
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
اوریدونکو لکه څنګه مو چې واوریدل د طالبانو د واکمنۍ شپږ میاشتې پوره شوې دي تاسو په دې اړه تفصیل په نور خبرونه کې زموږ اوریدل شي خو اوس دا راپور اخلو چې په افغانستان کې خځې شکایت کوي چې په شپږو میاشتو کې اساسي حقونه تر پښو لاندې شوي په دې اړه پام وکړئ د لان راپور ته ورپسې د ازادۍ راډیو مجله له یاده مباسي
دا اگست 15مه هغه ورځ چې د افغانستان په تاریخ کې نوې ورځ ثبت کړه هغه ډله چې نږدې شل کاله د افغانستان د اسلامي جمهوري نظام او د بهرنیو ځواکونو پر وړاندې جګړه وکړه د اگست میاشتې پر 15مه د یکشنبه په ورځ وروسته له غرمې کابل ته ننوته په دې توګه په افغانستان کې نوی حکومت په واک شو اوس د دې حکومت شپږ میاشتې تیریږي او افغان میرمنې وایي چې د طالبانو واکمنۍ تر ټولو زیات پر میرمنو سیوری غوړولی دی
پس از اینکه طالب ها آمدن تقریبا
د شپږ دیرش کلنې فرهناز میړه څلور کاله مخکې په کابل کې په یو ځانمرګي برید کې ووژل شو چې له هغې راوروسته د خپل کور یوازینۍ ډوډۍ ګټونکې ده شپږ میاشتې کېږي چې د کار اجازه نه لري او تر اوسه یې یوازې د دوو میاشتو معاش اخیستی نوموړې وایي که چیرې وضعیت په همداسې ډول روان وي اړه ده چې خپلو بچیانو ته د ډوډۍ پیدا کولو لپاره د خلکو کورونو کې کار کول پیل کړي
پس از اینکه طالب ها آمدن تقریبا
وروسته له هغې چې طالبان راغلل زه لاړم مالی وزارت ته تر څو د نورو په څیر کار ته دوام ورکړم خو کله چې ولاړم د دې وزارت یو تن مسؤول ماته وویل چې باید کور ته ولاړه سم او تر څو دوی ورته زنګ نه وي وهلی کار ته دې راستنه نه سي
که څه هم د طالبانو په لومړنۍ خبري ناسته کې ژمنه شوې وه چې ټولو مېرمنو ته به شرعي حقوق ورکول کېږي او د دیني علماو په وینا چې له کوره بهر د مېرمنو لخوا کار کول د دیني اصولو خلاف کار نه دی خو بیا هم د شپږو میاشتو په تیریدو سره افغان مېرمنې یوازې اجازه لري چې د روغتیا او ښوونې په سکتورونو کې کار وکړي په همدې لړ کې طالبانو تازه ملالۍ فیضي د ملالۍ روغتون رئیس ټاکلې ده ملالۍ فیضي یوازینۍ افغانه میرمنه ده چې د طالبانو په حکومت کې د ریاست څوکۍ لري په داسې حال کې چې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې د جمهوري حکومت کابینه کې درې میرمنې وزیران وي خو د طالبانو تر راتګ وروسته تر اوسه هیڅ میرمنې د دوی کابینې ته لار نه ده موندلې په ورته وخت کې بیا د طالبانو په حکومت کې د ښځو چار وزارت د طالبانو له تشکیل څخه لرې شوی او ځای امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ونیوه د وزارت لخپل فعالیت درې میاشتې وروسته د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د کابل ښار موټر چلوونکو ته وویل چې له شرعي محرم پرته میرمنې په موټرو کې سپرې نه کړي د طالبانو دغه پریکړه له پراخو غبرګونونو سره مخ شوه خو څو ورځې وروسته بیا طالبانو د یوې توصیې نامې په خپرولو سره وویل چې میرمنې دې له حجاب پرته له کورونو څخه ونه وځي د طالبانو حکومت داسې مهال شپږ میاشتنۍ کېږي چې د داو پر بنسټ تر اوسه هم یو شمیر معترض میرمنې د طالبانو په بند کې دي. میرمنې او نجونې د کار کولو حق نه لري او نه هم ښوونځیو او پوهنتونونو ته د نجونو د ورتګ په اړه کوم ښکاره لیدلوری موجود دی. د افغانستان د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر شهزاد اکبر د طالبانو شپږ میاشتنۍ واکمنۍ ته په اشاره سره ازادي راډیو ته وایي چې په ولایتونو کې د طالبانو لخوا د بندیزونو کچه متفاوته ده، خو ځینو ولایتونو کې شدید بندیزونه دي. نوموړي وایي د طالبانو لخوا د بندیزونو لګول د جنسیتي اپارتاید نښه ده.
دغه جنسیتي اپارتاید د نړیوالو له لوري په رسمیت د طالبانو پیژندل هم د خنډ سره مخ کړي دي. له همدې امله اړین دي چې طالبان د میرمنو اسلامي او انساني حقوق په رسمیت وپیژني او زده کړو ته د میرمنو لاسرسی اسانه کړي. باید یادونه وکړو چې افغانستان د نړۍ یواځینی هیواد دی چې انجونی
لیسیتنه دی. د یو شمیر افغان میرمنو په خبره د طالبانو لخوا محدودیتونو دوی اعتراضونو ته اړ کړي، ان تر دې چې دوی وایي واټونو ته راوتلي او چادرې ته په راچولو سره یې د محدودیتونو غندلی دي. له دې اعتراضونو څو ورځې وروسته او نږدې درې اونۍ مخکې یوې معترضې میرمنې تمنا زریا پریانۍ د یو ویډیویي پیغام له لارې خبر ورکړ چې طالبان یې کور ته ورغلي دي او غواړي چې له ځانه سره یې یوسي. اغلې پریانۍ او درې خویندې همغه شپه لادرکه شوي چې لا یې هم برخلیک نه دی معلوم. خو بل معترضه میرمنه پروانه ابراهیم خیل هم چې نږدې درې اونۍ مخکې نیول شوې وه د تېرې جمعې په ورځ له بنده خوشې شوه او با خبره سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې هغه له طالبانو سره بندي وه، خو طالبانو تر اوسه پورې د دې میرمنو د نیولو په اړه چوپتیا غوره کړې. تر اوسه د مرسل عیار او زهرا محمدي له برخلیک هم کوم خبر نشته. دا هم معترضې میرمنې وې چې تازه لادرکه شوي دي. د افغان میرمنو نیول کېدل له نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوي دي. ملګرو ملتونه او دغه شان د بشري حقونو سازمان په بیړني ډول د نیول شویو میرمنو د بیرته خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د افغان ښځو او نجونو د حقونو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری پر خپل ټویټر لیکلي، که چیرې طالبان ولسی او نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو په هڅه کې وي، باید د افغانستان د خلکو او په ځانګړي توګه د میرمنو حقونو ته درناوی وکړي. بلخوا ازادي راډیو ته سرچینو تایید کړي چې طالبانو د شنبه په ورځ کابل کې پر یوه منکور برید کړی او د څلورو معترضو میرمنو په ګډون یې 9 میرمنې له ځانه سره وړي دي. خو د طالبانو ویان زبیالله مجاهد وایي چې په دې اړه پلټنه کوي. که څه هم د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره میرمنو او نجونو ته د کار او زده کړو حقونو ورکول د نړیوالې ټولنې شرایط دي، خو تر اوسه هم په ډیری ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده شوې. بل لوري ته بیا د افغانستان په شپږو تودو ولایتونو کې پوهنتونونه پیل شوي او نجونې هم فرضي، خو تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمي ډول د نجونو د زده کړو په اړه خپل رسمي دریز نه دی اعلان کړی. زهره د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د دریم صنف محصله ده. هغه چې شپږ میاشتې کېږي پوهنتون ته نه ده تللې، وایي چې راتلونکی ورته ګونګ برېښي.
په ګرمسیر ولایتونو کې درسونه پیل شوي، خو په نورو ولایتونو کې د پوهنتونونو له پیل هیڅ خبر نشته. له بل لوري بیا نجونې دغو ولایتونو کې پوهنتونونو ته ځي، خو اوس هم دغه پروسه ګونګه ده چې ولې طالبان پوهنتون ته د نجونو د ورتګ په اړه څه نه وایي.
زهرا په کابل کې د مریم لیسې د 11 ټولګي زده کوونکې ده. شپږ میاشتې کېږي چې ښوونځي ته نه ده تللې او لیسې ته بیا ورتګ ورته یوازې یو خوب ښکاري.
حتی پشت استادان خود را پشت
خپل ټولګي ښوونکو او ټولګیوالو پسې خفه سویم. کله فکر کوم که چیرې تر اخره ښوونځي ته د تاګ اجازه را نکړل سي او ونه سم کولای چې پوهنتون ته ولاړ سم، څه به کوم؟ داسې ژوند بې معنا دی. فکر وکړئ کله چې نجلۍ درس ونه وایي او کار ونه کړي، یو هیواد څنګه مخته تلای سي؟
خو طالبان ژمنه کړې چې د نوي کال پر رسیدو سره به میرمنو او نجونو ته د زده کړو د پیل اجازه ورکړي او په دې اړه پر یوې تګلارې کار کوي. په واشنگتن کې د افغانستان پخوانی سفیر رویا رحمانی وایي ممکن یو شمېر افغان میرمنې د طالبانو له لیدلوري فکر او عقیدې سره همغږي وي او باید د محدود شمېر میرمنو لیدلوری پر ټولو افغان میرمنو عملي نشي.
ولی چرا باید خواسته یک ایده بشه؟
ولی باید د یو شمیر کمو میرمنو فکر او لیدلوری پر ټولو افغان میرمنو عملی شي. ولی داسې یو څه چې هغه په افغانی اسلامي او همداشان د هیواد د پرمختګ لپاره اړین وي ترتیب او ونه سارل شي، دغه سیستم په هیڅ یو هیواد کې دود نه دی.
خود طالبان حکومت بیان زبیالله مجاهد ازادی رادیو ته وویل چې د طالبان حکومت په لومړی او شپږ میاشتو کې د جمهوریت په پرتله میرمنو ته زیات حقوق ورکړل شوی دي.
اسلامي شریعت ته څه وڅ دي چې موږ د موږ افغان خوند د ټولې درناوي کوي او مني، او هغه چوکاټ کې موږ هڅه کوو چې د خپل خوند حقوق ورکړي او تهیه سي زمينه ورته مساعده سي نارسایی ته رسیدگی وسی په دې مورد موږ ان شاء الله ورو ورو په مخ روان یو او بل دا داسې خیر او نفع خیر ښځو ته ډېر رسېدلې څو میاشتې وړاندې دغه ښځې بورې کېدې کونډې کېدې وراره کېدې همداسې اولادونه یې له لاسه ورکړل خپل خپلوان یې له لاسه ورکړل بل دا اوس یې عزت یې په خطر کې و ځان یې په خطر کې و ژوند یې په خطر کې و مختلفو آبادونه تکول کېدې او تجاوزونه پکې کېدل ولی اوس الحمدلله هغه څه ټول ختم شوي دا د افغان ټولنې د ښځینهو دپاره یو لوی د خوشحالۍ ځای ده.
لدې ټولو سره سره اوس ولیدل شي چې هغه حقونه چې افغان میرمنې غواړي په راتلونکي کې به ورته ورکړل شي او کنه، او آیا نړیواله ټولنه به طالبان په رسمیت وپیژني او کنه. خو اوس هم د نجونو او میرمنو د زده کړو او کار کولو موضوع د نړیوالو لخوا د پاملرنې وړ ده، او دغه شان په کور دننه هم دا ناره اوچته ده.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به د ډاکټر اکرم ملک زید نوی کتاب په اړه خبرې واوري چې په اسانه ترې جرمني ژبه زده کېدلای شي.
دا کتاب هغه چا لپاره هم دی چې د سفر نه شروع کوي چې جرمني کلمه یې کله نه اورېدلې او پای ته رسیږي هغه چاته چې ادبیات غواړي زده کړي.
کله سوخته د دنیا پای د خبریال نستونه درې د احتیاط د وخت خاطرو کتاب دی چې عمر ستانګزی پښتو ته ژباړلی. د همدې کتاب په اړه د لیکوال او ژباړن خبرې در اورو.
پل سوخته د دنیا پای زما د ژوند هغه تیاره برخه ده چې او کال تدریجي مرګ کیسه پکې لیکل شوې دي.
تیره اونۍ د هند مشهوره سندرغاړې لتا منګیشکر د ژوند له کاروانه جلا شوه. د هنري سفر په اړه راپور لرو.
دغه سندرې دومره په زړه پورې دي چې په خاطرو بدلې شوې دي او یو ډول نوستالوژیک ارزښت یې موندلی دی.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته، خو پیل د اونۍ له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د هوا مریم عائشه فلم جوړونکې سهرا کریمی ته په ایتالیا کې د هپاتایا جایزه ورکړل شوه. اغلی کریمی ته دا جایزه تیر شنبه په هغه مراسمو کې ورکړل شوه چې په افغاني ټولنه کې د مخکخو میرمنو د رول په اړه جوړ شوی و. سهرا کریمی ازادي رادیو ته وویل په دې مراسمو کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د ښځو د اعتراضونو ځپلو او د ښځو د فعالیتونو د محدودولو په وړاندې دي چوپه خوله نه پاتې کیږي. سهرا کریمی چې د تیر جمهوری حکومت تر وروستیو د افغان فلم ریاست مشروه فلم یې داسې مهال جایزه ګټي چې طالبانو د افغان فلم ریاست ته بل مشر ټاکلی. په بامیانو ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست او د رسنیو مدني او فرهنګي بنسټونو له غړو سره د همغږۍ غونډه وشوه. باختر دولتي اژانس ویلي په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت د بامیانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي سیف الرحمن محمدي له خبریالانو وغوښتل چې د نورو مسایلو تر څنګ دي د طالبانو د حکومت فعالیتونو ته هم پوښښ ورکړي. په دې غونډه کې خبریالانو او مدني فعالانو خپلې ستونزې د بامیانو د اطلاعاتو او فرهنګ له رئیس سره شریکې کړې او د حل غوښتنه یې ترې وکړه. د هند مشهور سندرغاړې لتا منګیشکر د 92 کلونو په عمر وفات شوه. د لتا منګیشکر لمړینې وروسته د هند حکومت دوه ورځنی عمومي ویر اعلان کړ. د لتا منګیشکر د مړینې په مراسمو کې د هند د صدر اعظم نارندرا مودی ترڅنګ د هند د موسیقۍ او سینما ګڼو هنرمندانو او د نوموړي مینوالو برخه اخیستې وه. لتا خپل لومړنۍ سندره په 1949 کال کې یعنی نږدې 23 کاله مخکې ثبت کړه او د څلورو نسلونو لپاره یې سندرې وویلې. په روانه خپرونه کې د لتا منګیشکر د سندریز ژوند په اړه راپور هم لرو.
I'm not afraid to die.
د هند مشهور سندرغاړي لتا منګشکر د روانې فبروري میاشتې په شپږمه نیټه د 92 کلونو په عمر د کورونا ناروغۍ له امله مړه شوه. لتا منګشکر په خپل ژوند کې زرګونه سندرې ویلې وې. د هند تر څنګ د دې هنرمندې نغمې تر افغانستان هم را رسیدلې وې او دلته یې هم ډېر مینوال درلودل. د راډیوي مجلې په دې برخه کې د لتا د ژوند، فن او شخصیت په اړه تفصیلي راپور در اورو.
تیر یک شنبه په ورځ د 1.3 میلیارد انسانانو په وطن کې دوه ورځنی ویر. دغه ویر له نړۍ سره د هندوستان د سندرو بلبلې د خدای پامانۍ په خاطر و چې په نږدې نیمه پیړۍ کې په 1.2 ژبو تر 1000 زیاتې سندرې ویلې وې. دا د هندوستان مشهور سندرغاړي لتا منګشکر وه. هغه د هندوستان په مرکزی مدیه پردیش ایالت کې د 1990 میلادي کال د سپتمبر میاشتې په 28 نیټه زیږیدلې و چې د روانې فبروري میاشتې په 16 نیټه د 2 کالو په عمر د کورونا ناروغۍ له امله مړه سوه. د هندوستان یو فیډرالي وزیر په لومړي ځل په روغتون کې د دغه سندرماري لتا منګشکر مړینه تایید کړه چې په ټول هندوستان او نړۍ کې د هندي موسیقۍ د مینوالو لپاره خواشینونکی خبر و. دا هندوستان ولسمشر او لومړی وزیر په خپلو پیغامونو کې د لتا منګشکر د مړینې خبر زړه ماتونکی وبالو او وی ویل د لتا جی مړینې په هندوستان کې داسې تشه پریښوده چې هیڅوک به یې ډکه نه کړي. هغه د هندي فلمونو لپاره زرګونه سندرې ویلې وې او له دې کبله یې زیات شهرت هم موندلی و چې وجه یې هم په خلکو کې زیات محبوبیت او درناوی د مینې سندرې وې. مولې چې د ژوند تر پایه یې واده ونه کړ او له موسیقۍ سره پاتې سوه نو دا به شاید د هغې مینه وه، ځکه هغه 15 کلنه وه چې له خپل پلار د نانات منګشکر څخه یې د موسیقۍ زده کړه پیل کړه. لتا منګشکر ته د سندریزو خدمتونو او هنر په بدل کې د وخت حاکم حکومت له لوري په 2001 میلادي کال کې د هندوستان تر ټولو لوی ملکي ایوارډ بھارت رتنا ورکړل سو او خلکو د حکومت دا کار وستایو. لتا منګشکر په یو غریبه کورنۍ کې زیږیدلې و چې له امله یې دې د کورنۍ لپاره د ډوډۍ موندلو په مخه په ځینو فلمونو کې هم کار کړی دی، خو وروسته یې له دغه کاره لاس اخیستی. د پلار مړینه یوه چې لتا جی کډوالۍ ته اړ ایسته له خپلې کورنۍ سره یو ځای ممبۍ ښار ته لاړه او د فلمي نړۍ لپاره یې سندرې ویل پیل کړې. د لتا منګشکر خور شابوسلی هم د هندي موسیقۍ په نړۍ کې خورا ډېره مشهوره سندرغاړې ده. لتا منګشکر په خپلو سندرو کې ډیرای د محبت شاعري بللې چې له دې امله هم په خلکو کې محبوبیت لري. د هندوستان د سندرو د بلبلې لتا جی د سندرو مینوال یوازې هندوستانیان نه، بلکې د نړۍ د ډیری نورو هیوادونو اوسیدونکي او چارواکي هم د هغې له سندرو سره مینه لري او خوند ورڅخه اخلي. په دغه مینوالو کې افغانان هم دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په خپله ټویټر پاڼه د لتا مړینه ضایع بللې او کورنۍ ته یې د تسلیت مراتب وړاندې کړي دي. شاغلی کرزي لیکلي د لتا منګشکر ږغ میلیونونه زړونه له خوشیو ډک کړل. د افغانستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر محمد انیف اتمر هم په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، موږ د تیر نسل په شان د لتا منګشکر له ښکلي ږغ او سندرو سره رالوی سوي او ژوند مو کړی. هغه به زموږ د ژوند برخه او د ګډ تمدن میراث وي. د حامد کرزی او اتمر ترڅنګ ډیری نور سیاسي او فرهنګي شخصیتونه د لتاجی مړینه د سندرو په نړۍ کې ستره ځای غني. لیکوال او شاعر عصمت الله ظهیری یو له دغه کسانو څخه دی. نوموړی وایي نړۍ له یوه داسې سندربولي څخه محرومه سوه چې د خپلې سندرې او موسیقۍ له لارې یې د نیمې نړۍ د خلکو زړونه ګټلي. زه تل د لتاجی سندرې اورم او زړه ته مې لویږي چې رښتیا هم د هغې په مرۍ کې بګوان غږیږي.
رښتیام لتا منګشکر داسې سندرغاړې وه چې تر نیمه پیړۍ زیات د نړۍ د خلکو پر زړونو باندې راج وکړ، حکمراني یې وکړله او خلکو د دې په سندرو کې خپلې خوښۍ احساس کړې، خپل غمونه یې احساس کړل او د دې په غږ کې خدای پاک خپل یو کمال یې ښیولو. ځکه د نړۍ خلک وایي لتا کې گلې میں بھگوان بولتا ہے، منا دلتا پغاڑ کے بھگوان جگیجی.
دا دې ترڅنګ ډیری نور کسان هم لتا منګیشکر د شلمی او یوشتمې پیړۍ هغه سندرغاړي یادوي چې وایي جوړه به یې پیدا نسی. د دوی په باور هغې په خپلو زرګونو سندرو د خپلو مینهوالو زړونه ګټلې او خدای د سندرو لپاره پیدا کړې وه. د هغې په مرۍ کې خدای د سندرو روح میشت کړی و. دا هیواد نموته لیکوال شاعر او څیړونکی عبدالغفور لیوال وایي د لتاجی له سندرو سره د ټولنې د هر کس یو خاطره تړلې ده.
دا سندرې د ریتم د لحن او د موزیک له نظره دومره راکونکې دي او په زړه پورې دي چې په خاطرو بدلې شوې دي او یو ډول نوستالوژیک ارزښت یې موندلی دی. د همدې دپاره د ډیرو خلکو چې حتی شاید په هندي یا هغو نورو ژبو باندې نه پوهېدل چې لتا سندرې ویلې دي، بیا یې هم دغه سندرې په خاطراتو او د ښکلا خوښونکي شعور په یوه برخه کې موجودې دي او د انسانانو د ژوند بېلابېلې خاطرې ورسره تړلې دي.
لتا سندریا
د لتا منګیشکر له سندرو کې ځینې کسان خوند داخلي خو ځینې نور بیا هم غم په غلطه وي چې د دغه کسانو له جملې څخه یو هم د پښتو ژبې نوموتی شاعر پیر محمد کاروان دی. ښاغلی کاروان ازادۍ راډیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي لتا منګیشکر د فطرت د شنه ځنګل توره بلبله وه چې د زړونو رنګین ګلونه یې په ږغ غوړېدل او موسېدل. دی وایي دا خوږ غږ ما هم کله کله د شپې په چوپتیا کې له تښتېدلي خوب سره په ګډه اورېدو. یوه شپه مې د دې بلبلې غږ اورېدو چې ناڅاپه زړه ته دا غزله راغله. هڅه مو وکړه چې د لتاجی په اړه له پیر محمد کاروان سره خبرې وکړو خو آماده نه سو. عصمت الله ظهیر له تاجی د بختور هیواد یوه بختوره سندرغاړې یادوي او وایي هغه په داسې هیواد کې زیږېدلې وه چې اوسېدونکي یو هنرمند او هنر ته په درنه سترګه ګوري، په ژوند او مرګ یې ستایي.
د لتا د جنازې مراسم خورا اریانوونکي وو. سړی په دې فکر کولو باندې مجبوره کې چې نړیوال خپل هنرمندان په ژوند او په مرګ څومره نازوي، څومره دردانی کوي. نو سړی چې خپل کام او د خپل کام و سندرغاړو ته هنرمندانو ته د دوی د غربت ډک ژوند ته فکر کې، نو سړی اریان سي چې رښتیا هم زموږ او د نړیوالو ترمنځ همدا توپیر دی. نړیوال خپل سندرغاړي و هنرمند په ژوند نازوي، په مرګ یې غټوي، هم یې قدردانی کوي. موږ یې په ژوند د لوږې وژنو، په مرګ د قبر ځای نه ورکوو. همدا فرق دی زموږ او د نړۍ ترمنځ.
لتا منګیشکر د هندوستان تر څنګ د نیمې نړۍ د هندي موسیقي یوه لویه هنرمند وه. که دا هنرمند د مړه سوه خو هنر او سندرې به یې تر پیړیو پیړیو د مینهوالو په زړه کې ژوندۍ پاتې وي.
آزادی رادیوی مجله
پر منځنی چپه 2.9 او اف ام 0.15.
نستو نادری چې کلونه د افغانستان په تصویري رسنیو کې کار کړی، یو وخت داسې هم پرې راغی چې د رسنیو له سکرین څخه لاړ او د کابل تر پولیسو خته لاندې یې د نشه یي توکو په لوخړو کې ژوند پیل کړ. تر پولیسو خته لاندې د نستو نادری په څیر ډیر نور ځوانان چې کمالونه لري هم ورغلی، خو ډیر کمې د نستو په څیر نیکمرغه دي چې له دې جهنم څخه بیرته راوتلي او روغ شوي دي. نستونه دری لرغیدو وروسته د همدې دورې چې د پکی په نشي توکو اخته شو د خپل خاطرو او یادښتونو کتاب ولیک چې له چاپ وروسته د لستونکو له هر کلی سره مخ شو. پولیسو خته د دنیا پای کتاب په دې وروستیو کې عمر ستانګزی پښتو ته وشباړه او سروش خبرندوی ټولنی چاپ کړ. ښاغلی نستونه دری د خپل کتاب په اړه وایي چې دا کتاب د ژوند د یوې برخې تیاری راسپړي چې نورو ته د عبرت سبب کیدلی شي.
پولیس وخته د دنیا پای زما د ژوند هغه تیاره برخه دی چې او کال تدریجي مرګ کیسه پکې لیکل شوی دی. له نیکه مرغه چې زما هیله م همدا و چې یوارې دا کتاب باید په پښتو ژبه باندې ترجمه شي چې زما تجربې دوی ته هم په خپلو ژبه باندې ورسیږي. د ځینې وطنوالو غوښتنه م همدا و چې باید دا کتاب یوارې په پښتو ژبه باندې هم ترجمه شي. په دې کتاب کې زما ټول یادداشتونه چې د ایتیاد د تیاره په وضعیت نه لیکل شوي دي دې کې راغلی دي. مخاطبین چې دا کتاب لوستلی دي یوازینی شی چې ډیر ټینګار کوي او دا د کتاب د پیاوړتیا برخه ګڼي دا دی چې په ډیر روانو ژبه باندې لیکل شوی دي. ما سره چې څومره مخاطبین د دې کتاب په هکله خبرې کړې دي یوازینی برخه همدا و چې دا کتاب په یوه ورځ یا په دوه درې ساعتو باندې ختم کړی دي. او زه اوس هیله لرم چې د افغانستان خلک وکولی شي چې د دې کتاب پښتو برخه او پختو ترجمه هم به ولولی او دا دیو موتاد قصه ده چی سنگه پا ایتیاد و لمن بانده سقوط کهی او سنگه دی ایتیاد لمن نه خپل زان نجات ورکهی. زده سیوهی للرم چی مونگی او افغانستان ولرو چی پکی هیست دینشه تو که کسی نوی او انشالله رحمان پا دی کتاب که دیر شیون را خلی دی چی خلق بانده خه اخیزه کهی او یو تجربه ورتب ترزیخ کهی.
پولیس وخته د دنیا پای کتاب د لیکوال ښاغلي نستو نادری خبرې مو واورېدې. د راډیوي مجلې په دې برخه کې د همدې کتاب لژباړن عمر ستانګزی سره غږیږو. ستانګزی صاحب، که لومړی دا راته ووایه چې ولې مو دا کتاب راوژباړه؟
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په هیواد کې په بیلابیلو برخو کې بیلابیل لیکوالان ژباړې کې لیکنې کوي، آثار راپنځوي، خو ځینې آثار تر نورو آثارو د ټولنې او وخت لغښتنو سره سم ډیر ارزښمن تمامېدلی سي، یعنی په ټولنې کې ډیر اغېزمن تر نورو واقع کېدلی سي. نو دغه آثار یا دغه کتاب د ژباړلو یوازنی علت هم همدا و چې د ټولنې لپاره یې په اوس وخت کې ډیر څه په خپل نچوړ کې یا هم په خپل متن کې لرل او لري. بل دا چې په ټولنه کې لکه څنګه چې په دري ژبه کې چاپ شوی و، پښتو ژبه کې هم د پښتون میشتو سیمو ولایتونو یو اړتیا وه، یو ضرورت و تر څو د هغوی د لا سهولت لپاره دا پښتو شوی وای. نو دغه دوه اساسي علتو چې ما دا سر پښتو تکه.
مننه. د کتاب د ژباړې په وخت کې مو هڅه وکړه چې د کتاب مفهوم راوژباړی، که نه هڅه مو کړې چې کټ مټ هغه د لیکوال ژبه راوژباړی؟
لکه څنګه چې په ژباړه کې اصول دا دي چې ژباړن باید هوبهو ژباړه ونه کړي، ټکي په ټکي ژباړه ونه کړي، مفهومي ژباړه وکړي. نو ما هم هڅه کړې ده چې هوبهو کټ مټ ژباړه ونه کړم او مفهومي ژباړه وکړم. نو دغه کتاب هم چې ما پښتو ته ژباړلی تر ډیره مې هڅه کړې ده چې زه هغه اصول په پام کې ونیسم او د هغو اصولو مطابق مخته لاړ سم کوم چې په ژباړه کې باید پلی سي. نو ما هم تر ډیره بدي د هڅه کړې ده چې مفهومي ژباړه وکړم، عام فهمه وي، ساده وي، روانه وي، تر څو د ټولنې وګړي هغه وګړي چې دا کتاب لولي او ایخلی د لوستلو په وخت کې د لستون زو ننګونو سره مخ نسی.
مننه ستانګزه صاحب، د اساس هې لومړنۍ کتابي ژباړه وا، د ژباړې په وخت له کوم ستونزو سره مخ شوي؟
دا زما لومړنۍ ژباړه وا، البته د یو اثر په شکل چې چاپیږي. تر دې وړاندې ما په بیلابیلو برخو کې بیلابیلې لنډې لیکنې یا مقالې ژباړلې دي پښتو ته، له پښتو نه مې دري ته ژباړلې دي، خو تر اوسه پورې هغه د یو اثر په شکل نه دی چاپ شوی. که باید چاپ شوی وای، خو ما تر هر څه مخکې دغه اثر ته چې ډیر ارزښتمن و، د دې ژباړې ته لومړیتوب ورکړ تر څو دا وژباړه ما. د ژباړې په وخت کې له بیلابیلو ستونزو سره طبعا انسان مخ کیږي، داسې نوي کلمات او نویو اصطلاحاتو سره زه مخ شوم. په دې کتاب کې سي واقعا زه د مفهوم او معنا هم ډیر نه پوهیدم، نو بیا به ما په دې برخه کې مستقیم لیکوال ته مراجعه کوله او لږ سره به مې خپل مشوره شریکوله تر څو زه لغنه د دې اصطلاح یا کلمې لغت مفهوم ترلاسه کړم، هو به هو به معنا نه هغه کوله تر څو د غژباړه مفهومي راسي او په ښه ډول وژباړل سي. نو ډیری وخت چې زه له ستونزو سره مخامخ کېدم لیکوال ته به مراجعه کوله.
مننه. وروستۍ پوښتنه مو همدا ده چې په دې کتاب کې کومې داسې مهمې خبرې دي چې فکر کوي هغه د لوستونکو ژوند او فکر ور بدلولای شي؟
په دغه کتاب کې هیواد صاحب ډیر داسې څه نغښتي دي چې واقعا تر اوسه د ټولنې د وګړو له سترګو پټو، یعنی د ټولنې ډیری وګړي، یعنی 80% وګړي په دې حقیقتونو باندې شاید نه پوهېدل او لرې ترې پاتې شوي وو. په دې کې هغه مسایل راخیستل شوي دي چې یو روغ دی یا معتاد له کومو ننګونو یا ستونزو سره په دغه پړاو کې، یعنی دغه وخت کې سي دی کله روغ دی کیږي، مخامخ کیږي له پایل نه تر پایه پورې تر درملنې پورې سي معتاد بیرته رغیږي، دغه مسایل راخیستل شوي دي. مهمه موضوع دا ده چې د یو روغ دی یا هم روغ کس په روغتیتوب کې کوم کسان سیدای دې ته حسابي تر څو په نشیتو کو اخته سي روغ دي سي، هغه مسائل بیان کړی دي، ډیری مافیایي کړي ښکار کړی دي، نه بربندې کړی دي، سي په دې برخه کې ډیر لوی مافیایي کړي لاس لري او هڅه سوي ده سي هغه څه سي د ټولنې د ځوان کهول لپاره اغیزمن واقع کېدلی سي، نو بلګه د عبرت یو لوی درس واقع کېدلی سي. هغه مسائل په دې کې راخستې دي تر څو د هغوی لپاره یو بلګه سي او هغه ځوانان چې تر اوسه د روغتیتوب په اړه په څه نه پوهېږي، د هغوی لپاره یو ډیر لوی درس او د عبرت کیسه سي.
د جرمنی ژبې اسانه زده کړه د هغه کتاب نوم دی چې ډاکټر اکرم ملکزی لیکلی او په دې وروستیو کې په جرمنی کې چاپ شوی. ډاکټر ملکزی وایي دا کتاب د لس کاله کار ثمره ده چې په سوشل مخه کې چاپ کړی. ښاغلی ملکزی زیاتوي هڅه یې کړې چې د دې کتاب له لارې هغوی ته جرمنی ژبه ور زده کړي چې په پښتو پوهیږي. ډاکټر اکرم ملکزی د طب ترڅنګ د جرمنی ژبې ادبیات هم لوستي دي. تر دې مخکې د پښتو جرمنی ژبې یو قاموس هم چاپ کړی وو. موږ د جرمنی ژبې د اسانه زده کړې کتاب په اړه له ډاکټر اکرم ملکزی سره مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د دې کتاب د لیکلو په اړتیا او ارزښت راته غږیږي.
کله چې ما 2009 کال کې د جرمنی پښتو ډکشنری ولیکله، نو دا غي بي ساره هرکلی وشو. دا کتاب د ډیرو هیوادوالو خوښ شو او ما ته ویل چې ډاکټر صاحب، دا ډکشنری چې د ډکشنری نه خو سره ژبه نشي زده کولی، هغه خو کې خو یوازې لغات او معنا ده او ځینې اصطلاحات دي، نو سره څنګه ژبه زده کوی شي؟ نو که په دې برخه کې ته یو کتاب ولیکې د ګرامر کتاب چې جرمني ژبه څنګه زده کوی شي، نو ما بیا د دوی د هیلې په اساس باندې رشته د کتاب په پیل شروع کړه. نو اړتیا دا وه چې خپله هیوادوالو له ما نه هیله وکړه چې یو ګرامر کتاب څه ولیکم د جرمني ژبې د زده کړې دپاره، کوم خاص غږ په دغه حجم باندې، په دغه سادګۍ باندې، په دغه آسانه الفاظو باندې کوم کتاب لیکل شوی نه و. د افغانانو شمېره په جرمني کې هم ډېره ده، چې د ژبې په اساس باندې تر اوسه پورې دوی کومه خاصه منبع نه درلودله او ژبې کې ستونزه درلودله او سم لري. او په عین ډول باندې افغانستان کې هم ډېر شمېر هېوادوال دي چې هغوی په تمه دي چې کله چا واده کړی دی خپل همسر غواړي د افغانستان نه، یا دا چې مالته کار کوي او د ژبې جرمني ژبې دپاره اړ دي، نو په دې اساس باندې داسې یو غټ کتاب ورته لازم و.
د دې کتاب د محتوا په اړه کراته وای چې څه ډول دغه موضوعات را پیل شوی او څنګه بیا د کتاب په 1960 مخ کې پات رسیدلی.
هو صاحب، دا باید وایم چې دا کتاب چې ده نوم یې ده د جرمنی ژبې اسانه سکره له اساساتو نه تر ادبیاتو پورې. نو په دننه په کتاب کې اول خو ګرامر ته پکې ده، د ګرامر هم د څه په قرار قرار په مخ کې وي او خبره به ادبیاتو رسی ته رسیږي. نو سره که وایي چې نه په دې ژبه کې نه یوازې ابتدایي د ګرامر برخه ده بلکې ادبیات هم پکې دي، سره د جرمنی ادبیاتو ته هم رسیدلی شي.
ډاکټر صاحب، ځینې نور کتابونه هم لیکل شوي دي. ما خپل د کابل په ځینو کتاب پلورنځ کې د جرمني ژبې د زده کړې یو څو کتابونه لیدلې دي. کراته وایي له هغو کتابونو سره د دې کتاب توپیر څه دی؟ یا کېدای شي ځینې نور کتابونه په دري ژبه هم په افغانستان کې پیدا شي چې لوستونکي استفاده ترې وکړي، خو له دغو ټولو کتابونو سره ستاسو د دغه کتاب توپیر په څه کې دی؟
توپیر په دې کې دی چې نور کتابونه چې ما سره هم شته هغه ډېر واړه دي، زیاتره چې ګورې 100 نه تر 200 مخو پورې اعظمي ډول باندې رسي. خو خبره دا ده چې ما ته ډېر هېوادوال وویلې چې موږ سره ایرانی او پښتو د نورو لیکوالانو کتابونه شته، خو سرم پرې نه خلاصېږي، نه پوهېږو ور باندې، ځکه چې هغه یوازې هغوی لیکلي دي. د مثال په توګه د جرمني داتیف، اکوزاتیف یا ګرامر دغسې جوړېږي، خو دا چې هغه څه معنا ده، ورځنی ژوند کې ورته څنګه ضرورت دی، څه رقم یو جمله جوړېږي، دغه شیونه په کې نه شته. هغوی په حساب خپله وظیفه اجرا کړې ده او جرمني ګرامر یې په کتاب کې لیکلی، خو تشریحات بیا په هغې کې نه شته. نو په دې اساس باندې توپیر دا دی چې دغه کتاب ډېر په اسانه ډول باندې لیکل شوی او تشریح شوی دی د جرمني ګرامر په کې.
ډاکټر صاحب، ځینې کتابونه خپل خاص مخاطبان لري، خصوصا د ژبو په برخه کې چې کوم کتابونه لیکل کېږي، چې دا د دې لپاره لیکل شوی چې یو کس هغه ورځنی محاوره وکړي، هغه د ژوند ورځچارې په مخ کې یوسي کنه، په لوړه سطحه کې یو څوک غواړي په جرمني ژبه زده کړي هم وکړي، دا کتاب ورسره مرسته کولای شي کنه؟
څنګه چې مخکې مې وویل، دا کتاب ډېر په ابتدایی ډول باندې پیل کیږي. لومړی ما د صفر نه نه چاته منفی نه شروع کړي. ما په دې کتاب کې لومړی د پښتو یاګانې تشریح کړي چې ډېر پښتانه په الف با الف تورو یاګانو باندې نه پوهېږي. ما له هغې نه شروع کړي، بیا مې د جرمني ژبې توري لیکلي، بیا مې تلفظ پکې لیکلی دی، او هغې نه وروسته دا د ګرامر بحث شروع کیږي. نو ګرامر بحث بیا په قرار قرار مخکې ځي، مخکې ځي، آخر ادبیاتو ته رسیږي. نو په دې اساس دا کتاب هغه چا دپاره هم دی چې د سفر نه شروع کوي چې جرمني کلمه یې کله نه اورېدلې او پای ته رسیږي، هغه چاته چې ادبیات غواړي زده کړي.
ډاکټر صاحب، ګرامر څومره د یوې ژبې په زده کولو کې له یو کس سره مرسته کوي؟ ځینې دا خبره هم کوي چې ګرامر ضرور نه دی، یعنی مو کېدای شي مثال د خپلې ژبې ګرامر مزده نه وي خو ښه غږیږو پرې، نو دغسې یوه بله ژبه هم بې ګرامر وایي زده کولی شو. فکر کوي چې ګرامر زده کول یعنی ژبې ته لار ورپرانیزي کنه لاره سختوي؟
دا باید ووایو، یو هغه څوک دی چې ماشومان دي وړتون نه یا ښوونځي نه د ژبه د اورېدو له لارې زده کوي. د بېلګې په توګه باید ووایم، کله چې یو ماشوم، یو پښتون ماشوم د مور تر ناسه زده کړي، هغه خو ژبه خو د ګرامر له لارې نه شي زده کولی او نه ګرامر یې کله اورېدلی، هغه تش په اورېدو باندې د مور او پلار د خولې نه ژبه زده کوي. راغلو هغه چا ته چې دا ژبه یې جرمني، انګلیسي یا بله ژبه مورنۍ ژبه یې نه ده، او ته یې په کوم جرمني یا کوم انګلیسي وړتون کې او یا ښوونځي کې نه دی، بلکې د یو بالغ په حیث مثال په توګه ژبه زده کوي، نو هغه بیا د اورېدو له لارې ژبه نه شي زده کولی، هغې ته به ګرامر پکار دی. نو دا به تشبیه به داسې وکړم چې ګرامر د یو ودانۍ بېلې بېلې دانه په دانه خښته ده. نو یو ودانۍ یو ناتا به سره نشی چې ته خود له خخته په خخته به سره کدی او جوړی ریبه او ګرامر هم داسې شاده چې ته یو جی به خخته ده نو سره په قدم په قدم لګ 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 اصول ست کی نو په دې اساس باندې د بالغ کسان د پاره چې د اوریدو د لارې لکه ماشوم غوندې څه به نشي زکوله نو یو بالکل بنیادی شی دی چې دې د ګرامر سره یو بل ژبه پردی ژبه په بالغ عمر کې نشي زکوله
یو خبره د بلې چبه ګرامر زده کول دي خو ډیر کله داسې هم پیښیږي چې یو کس چې د خپلې ژبې ګرامر زده نه وي ځې مثال د انګلیسي یا د جرمني ژبې ګرامر زده کوي په دغسې وخت کې د لڅک کول په کار دی یا یوازې د جرمني ژبې ګرامر زده کړي یا د هغه ژبې چې د زده کوي کنه د خپلې ژبې ګرامر هم ورته زده کړي
کله چې یو چا یو ژبه خز دی نو دوهمه ژبه ورته لا پسې اسانه زده کول نو تاسو په خپله نه پرایشم کړه چې د خپلې ژبې ګرامر زده کړي وي نو ته جرمنی ژبې ګرامر لوستل او پوهېدل پرې بیا واضح ده چې ډېر اسانه وي نو هغه چا چې بیخي خپلې ژبې ګرامر زده نه دی نو هغې ته بیا ډېره سخته ده مخکې مې چې یاده کړه چې د بلې ژبې ګرامر زده کړي نو دې دپاره بیا په کار دي چې یو څوک مخکې له دې نه چې جرمني ژبې ګرامر زده کړي خبدایي چې هغه د خپلې ژبې ګرامر یو څه وسپل شي نو دا کار ما خپل کتاب کې کړی دی چې ما لومړی د پښتو یو شعر یو متل یو اصطلاح راخیستې ده هغه مې داسې ډېره ښه سپللې ده او هغه کې مې د پښتو ګرامر ته مخه کړې ده چې پښتو کې ګرامر دغسې شی دی بیا مې بیا لیکلي دي چې دغه دی دا چې دی د جرمني ژبې کې ګرامر کې هم دغسې شی شته نو په دې اساس باندې د خپل کتاب کې له د پښتو ګرامر یا د پښتو اصطلاحاتو نه په قراره قراره د جرمني ژبې ته بیا راغلی مې نو په دې اساس دا ضرور ده چې خپلې ژبې ګرامر لږ څه سره پوه شي چې په بله ژبه هم پوه شي
ډاکټر صاحب د هرې ژبې خپل اصول او قواعد وي خپل ګرامر وي تاسو څه ډول د پښتو او جرمني ژبې ګرامر سره همغږي کړی دي چې د یوې ژبې نه د بله ژبه رازده کړل شي
هغه په دې اساس شوې ده چې مالی دلی دی چې خپل زمون افغانان کومې تیروتنې کوي د مثال په توګه په جرمنی ژبه کې په پښتو ژبه کې وایم سره وایي چې زه سپینر ډاریګم ل سپینر نه ډاریګم جرمنی کې وایي ich habe angst vor dem hund زه سپی مخ کې ډاریګم فکر وکړه ل تا ګوره او مخ کې تا ګوره نو په دې اساس باندې ما خپل لیکلې دي چې د دې او د دې توپیر په څه شی دی پښتو کې یو رقم اصطلاح ده جرمنی کې بل رقم اصطلاح ده نو په دې اساس باندې بیا ما د پښتو ژبې نه جرمني ژبې ته اشاره کړې ده چې پام کوئ تاسو په جرمني کې نو چې زه لس پینا ډاریګم تاسو باید وایئ چې زه سپی مخ کې ډاریګم
ډاکټر صاحب کله چې یو څوک دغه کتاب لولي لارښود ته هم اړتیا وي کنه به له لارښود کولای شي یو څوک له دغه کتاب استفاده وکړي
نو د نور کتابونو کې خو ما چې مخکې یاد کړ یو خون کې ته اړتیا شته او هغه کتاب چې مالی کله دې ته خون کې ته اړتیا نشته په دې نشته چې یو خو د ګرامر دومره اسان شوی دی چې یوازې تیرول ته ضرورت حتی ژوول ته ضرورت نه دی بل دا دی چې په دې ګرامر کې هر مبحث چې ما ډېر په اسانه تشریح کړی دی د هغې نه وروسته بیا تمرینونه شته چې هر څوک ځان په خپله کنترولولی شي چې آیا دا مبحث مې زده شو او که نه شو بیا د تمرینو لاندې حل شته چې آیا هغه چې چا حل کړ کتی شي چې ما زما حل صحیح دی او که غلط دی نو په دې اساس باندې د دې کتاب سره یعنی یو ښوونکي ته ضرورت نشته یوازنی شی چې په دې کتاب کې نشته هغه دا دی چې په غږیز ډول باندې تلفظ پکې نشته په لیکنه یې ډول باندې ما لیکلی چې جرمني ژبې تلفظ څنګه دی خو په غږیز ډول باندې نشته دې ته بیا یو ښوونکی یا یو ویډیو یو څه ته اړتیا شته چې دا هم زما پلان دي چې په راتلونکي دی کې دې لپاره یو غږیز ډول باندې یا په ویډیو ډول باندې دا ګرامر تشریح کوم نو دا غنیم کوټه شته چې په دې کتاب کې غږیز زبانه د تلفظ نشته
ډاکټر صاحب مخکې تاسو یو څه یادونه وکړه خو کلک په دې اړه وغږیږي چې د پښتو ژبې او د جرمني ژبې په ګرامر کې څه تفاوتونه دي یعنی کله چې یو څوک زده کوي باید هغه توپیرونو ته متوجه شي
هغه توپیرونه ډېر دي پکې هغه دا د سره باید پوښي د مثال په توګه سره په پښتو کې وایي زه هغه وینم خو په جرمنی کې یو بل شاعر دا اوس زه هغه وینم درې لغت شول په حساب خو په جرمنی کې بیا وایي چې ایش زی این یعنی دا دسی یو شاعر راځي چې این معنا دا چې زه هغه وینم هغه په اکوزتیف حالت یو خاص حالت دی مفعولی حالت دی دا نو په دې اساس باندې دغسې توپیرونه دي د جرمنی ژبه کې چې مخکې مې هم یاده کړه بل نور غټ کړ نور اصطلاحات دي چې په جرمنی کې په یو ډول وایي او په پښتو کې بیا په بل ډول وایي ویل کېږي.
د کتاب د لیکوال په توګه مو لوستونکو ته مشوره څه ده چې څه ډول له دغه کتاب څخه استفاده وکړي؟
ډول یې دا دی چې دوی باید ما هغه د لومړنۍ پاڼې نه شروع کړي حتی که کوي چې زما سریزه ولولي او هغې نه قدم په قدم مخکې لاړ شي او تمرینونه یې وکړي. که تمرین کې ستونزه وه باید بېرته د سره شروع کړي او هغه مپس بیا ولولي او نو په قدم په قدم تر روسۍ پاڼې پورې باید دوی لاړ شي.
او ډاکټر صاحب دا کتاب چیرته پیدا کیږي؟ یعنی آنلاین هم پیدا کیدلی شي کنه په کتاب پلورنځیو کې خرڅیږي؟
دا خو ډیر نوې کتاب دی اوس ډیر لنډ وخت کیږي چې دا راوته دی او په دې چې دا کتاب په جرمنی کې چاپ شو او دا په رنګه ډول باندې چاپ شو او دومره غټ کتاب دی نو نرخ یې لبا ده باندې ډیر ټیک دی. په دې کې باید ووایم چې نه ما ته او نه خپرندوی ته یو سنت ګټه راځي بلکې خاص افتخاری کار دی. دا کتاب د جرمنی یو د ژبنۍ ټولنې چې نوم یې فاین دویچ شپاره هغه خپور کړی دی خپرندوی هغه دی ټول حقوق لاغوی کړی. په دې چې دا یو ژبنۍ ټولنه ده او دا چې دا د ژبنۍ خپلې جامعې ژبې ته د خدمت لپاره ده یو ټولنه ده او ما خپله هم خپل افغانانو ته د خدمت لپاره دا کار کړی نه دا د خپرندوی ټولنه او نه زه تینه یو سنت ګټه اخیستی شو د پیسو په اساس باندې. نو په دې اساس باندې دا کتاب تش خپل د چاپ نرخې 4 یورو دی. نو که څوک د چا اقتصاد ورته اجازه ورکوي نو زه به دا پته وایم چې دا کتاب چاپ شوی دی د جرمنی په ای اف بی فلاګ یعنی آی اف بی فلاګ یعنی مطبعه او د ډیر مهم شی دی چې د کتاب شمیره یا ای اس پی این نمره سره بیا ورکي هغه دا ده چې ای اس پی این 9 8 بیا یو منفی علامه بیا درې بیا منفی علامه 9 4 9 2 3 3 بیا منفی علامه 0 3 بیا منفی علامه شپږ. نو سړی کوی شي که چېرته کوم لرې ځي کې وي ضرور چې مطبعې ته ټېلیفون وکړي. هر د کتاب پلورنځی چې په جرمني کې شته هغوی ته سړی دا د کتاب ایسپین نمره ورکوي او نوم ورکوي ورته. نو په دې ډول باندې بیا هر پلورنځی سړي ته جرمني کې دا کتاب په یوې اونۍ کې رسولی شي او په نظر کې نیول شوی چې په دې چې د دې کتاب نرخ ډېر پورته دی د کال تر اخره پورې ان شاء الله افغانستان کې به هم دا چاپ شي چې دا غي به ډېر ټیټ وي نسبت څلور اوی یو ته.
ډېر زړه من ډاکټر صاحب خوشاله اوسې کور مو ودان.
ډېر مننه تاسو نه خوشاله اوسې.
درنو اوریدونکو د خبرونې په ورستۍ برخه کې د استاد اسماعیل لاروی یو نظم در اورو چې داسې یو وطن په کې تصویر کړی چې جګړې او بې انصافۍ په کې نشته. د همدې نظم په اوریدو سره د ازادي رډیو مجلې دا پاڼه هم اړو تر بلې خبرونې مو علامل شه. خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړو. خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړو چې له دې دنیا نه لرې وای ډېر لرې دومره لرې چې هیڅ شناختې ترمنځ نه وای ان چې نه راتلی د دې دنیا کوترې. داسې ملک وای چې ټیګور پکې پاچا وای مولانا پکې د ټول وطن امام وای چ قاضی پکې سقراط و یا منصور وای افلاطون له جمهوریت جوړ نظام وای شین ځنګل او کروندې او شنه باغونه خکار په ټولو روایاتو کې حرام وای ژوند تر ټولو بهترینه سرمایه وای ژوند تر ټولو بهترینه سرمایه وای
فرض د ټول مخلوقات او احترام وای. موسیقی وای، هنرونه وای او لوبې، موسیقی وای، هنرونه وای او لوبې، انسانیت په هر مسلک کې یو مضمون وای، عدالت مو د قانون هر ماده وای، عاطفه مو پیغامونه د ژوندون وای، عاطفه مو پیغامونه د ژوندون وای. چې چاپلین د ماشومانو وای روزونکی، کتابونه یې لاسو کې د جبران وای، په هر کور کې راته ناست نوشیروان وای، او قومي مشر د ټولو غفار خان وای، او قومي مشر د ټولو غفار خان وای. سمندر پکې وهلی خپل لارا، سمندر پکې وهلی خپل لارا، لمر صحنې د ظلم هیڅ نه وای لیدلې، هوا نه وای غشي تورې زخمی کړې، هوا نه وای غشي تورې زخمی کړې، وای مزمکه ل جنت هم ویاړلې، وای مزمکه ل جنت هم ویاړلې. وای د هغه ملک وګړي دغه خلک چې د ستړي له سیاست او فریبونو، وای د هغه ملک وګړي دغه خلک چې د ستړي له سیاست او فریبونو، استبداد وینز بې خیاز بې خلی، دا چې دلته اواره دي په ملکونو، دا دنیا دی بیا چنګیز ته مبارک وای، دا دنیا دی بیا چنګیز ته مبارک وای. خیر دلته که بیا هر سړی قارون وای، د فرعون له خدای به وموږ لرې، د فرعون له خدای به وموږ لرې، او نمرود د ستا دښمن خوار او زبون وای. سره پاتې دې دنیا کې هغه ټول وای چې د یو بل داړلو نه کړل ستړي، سره پاتې دې دنیا کې هغه ټول وای چې د یو بل داړلو نه کړل ستړي، چې په ظلم هیڅ تنده نه ماتیږي، دا له شر او له فریبه جوړ وګړي، دا له شر او له فریبه جوړ وګړي. خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړو، خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړو، بس له دې دنیا چې بیل یو بل جهان وای. خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړو، بس له دې دنیا چې بیل یو بل جهان وای. اوسېدلی پکستان بینوایان ټول، اوسېدلی پکستان بینوایان ټول، پوره کړی دې زموږ دا یو ارمان وای، پوره کړی دې زموږ دا یو ارمان وای.
د هوا مرغانو واورئ، ما د حال د وطن راوړئ، ما د حال د وطن راوړئ. کاکړۍ غاړې کوم ما راوړ پخلا کوم، ما راوړ پخلا کوم. زفر ژوب جانان پر کوټه سرا داسي تا ستا
مرغان